امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د میزان 18 ده چې 2016 میلادي کال د اکتوبر له 19 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په کابل کې د سهار 5:00 کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
طالبان وایي په قطر کې د افغان حکومت د استازي سره نه دي کتلي. په موصل کې د عراقي عسکرو د پرمختګ نه وروسته د داعش ډله ملکیان د سپر په توګه کاروي، او روسیې د امنیتي شورا نه غوښتي دي چې د سوریې ترهګرو ډلو ته د مرستو رسیدو مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته سهرانۍ پښتو خپرونه کې به واورئ: نړیوال په ډېر زیر او غور د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو څارنه کوي. د افغانستان اسلامي حزب وایي کله چې د دغه ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار باندې لګیدلی بندیزونه رفع شي نو بیا به په عام محضر کې راښکاره کیږي. په خوست کې د ګونګیانو لپاره د زده کړې بندوبست شوی. د فراه دینی علماو له خلکو نه غوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په ضد وقایه کړي، او په جنوبي ولایتونو کې ژورنالیستان له ډول ډول فشارونو سره مخامخ شوي دي. اوس به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واوري.
السلام علیکم. افغان طالبانو په دوحه کې د افغان حکومت د استازي سره د لیدو کتو رپورټونه رد کړل. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د ایڈرس نه پیو استول شوی پیغام کې ویل شوی چې دوی هیڅ یو استازي هم د افغانستان د ملي امنیت د مشر سره نه دی لیدلی. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د هغه شرطونو په خپل ځای دي. طالبانو د ټولو رسنیو غوښتي چې له دې ډول خبرونو د خبرولو ډډه وکړي. د دې مخکې د افغان حکومت یو سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي، امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ تماسونه تایید کړل، خو په اړه د جزئیاتو د ورکولو نه ډډه وکړه. د ګارډین ورځپاڼې په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم ستانکزي او طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د رور مولوي عبدالمنان ترمنځ د قطر په مرکز دوحې کې تیره میاشت او روانه میاشت درې وارې ملاقاتونه شوي دي. د طالبانو یو ویان ذبی الله مجاهد د دوحې د خبرو په هکله امریکا غږ ته ویلي چې په دې اړه د طالبانو د سیاسي چارواکو سره تماسونه نیولي چې د هغوی نه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به دا ووایي چې په قطر کې خبرې شوي دي او کنه. د موصل اوسیدونکي وایي چې په موصل کې د عراقي او پېشمرګه ځواکونو د پرمختګ نه وروسته د اسلامي دولت ډله ملکیان د سپر په توګه کاروي. ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې مشر هم په موصل ښار کې موجود دی. داسې معلومیږي چې جګړه به د ډېر وخت لپاره دوام وکړي. عراقي عسکر لا تر اوسه پورې د ښار نه شل نواخله د 150 کیلومترو پورې لري دي. په ښار کې دننه موجود ملکیانو په ټلیفون کې خبریالانو ته ویلي دي چې په لسګونو سلګونو زره خلک د موصل د ښار نه د باندې وتل شروع کړی دي او کوشش کوي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي، خو د اسلامي دولت ډله خلک د سیمې پرې خودو ته نه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي چې د موصل د ښار د نیولو دپاره د عراقي پوځ اوسنۍ هڅې به دا ثابته کړي چې هغه به د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې د ورکولو د کوششونو په لړ کې یوه مهمه پیښه وي. د امریکا غږ خبریال جیف کسټر په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی.
اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا د صدراعظم ماتیو آرین سره د ګډ مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې وویل ټولې نښې نښانې ښیي چې عراقي قواوې حرکت کوي چې موصل محاصره کړي. دا د اسلامي دولت لپاره د انتظام او مشروالۍ یو مهم مرکز دی. اوباما وویل دا به یو سخت، اوږد او مشکل جنگ وي، مګر د زیاته کړه چې توقع یې دا ده چې بالاخره دغه پوځ به کامیاب وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي
And this will be, I think, a key milestone in what I committed to doing when ISIL first emerged, which was we were going to roll them back and we are going to ultimately drive them out of population centers, and we will destroy them.
او زه فکر کوم چې دا په هغه څه کې چې کله د اسلامي دولت ډله د لومړي ځل لپاره را څرګنده شوله ما یې د کولو ژمنه کړې ده چې دوی به پر شا وتنبوو او بالاخره موږ به دوی له هغو مرکزونو نه چې خلک پکې اوسیږي وباسو او موږ به دوی تباه کړو او دوی ته به ماتې ورکړو ځکه نو دوی به په دې حالت کې نه وي چې زموږ د خلکو یا زموږ د دوستانو او متحدینو په خلاف یا د عراق او سوریه دننه د بېګناه خلکو په خلاف تروریستي حمله وکړي.
خبرونه ته ایدا مورکو. روسیه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یو اعلامیه مخکې کړی ده او په هغه کې د هغه هیوادونو غوښتل شوی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد په مخالفینو نفوذ لري چې په حلب کې میانه روا جګړه ماران د ترګرو ډلونه بیل کړي. ملګرو ملتونو د روسیې سفیر ویټالی چورکن پرون د سه شنبه پر ورځ ویل چې په دغه اعلامیه کې دا هم غوښتل شوی چې ترګرو ډلو ته د بشري او نور مرستې نه ورکول کیږي چې ملګرو ملتونو د ترګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. دغه اعلامیه به د 15 غړو هوادونو لاسلیک کې دوه ضرورت ولري. چرکنول چې روسیې او سوریې د حلب په ختیز باندې د 8 ساعتونو لپاره هوایی بمباری بندې کړې دي دغه وخت د بشري مرستو د رسولو لپاره ټاکل شوی و. پرون د سیشن به پورس د امریکا ولسمشر براک اوباما د ډانلډ ټرمپ تورونه رد کړل چې په انتخاباتو کې د هغه په خلاف ټګي شوې ده. اوباما ویل چې ترامپ د الزامونو لګول پریږدي او د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې دی د رایو ګټلو لپاره خپل کمپاین توجه وکړي. اوباما په سپینی ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې ما په خپل ژوند کې او یا په سیاسي تاریخ کې جمهوری ریاست ته یو هم داسې کاندید نه دی لیدلی چې د انتخاباتو مخکې د ټګۍ برګۍ تورونه یې لګولې وي. په تاریخ کې د دې مثال نشته او دا بیخي بې اساسه تورونه دي. د یادونه ورده چې ترامپ د امریکا په مطبوعاتو هم الزام لګولی به طرف نه دی او د سومالیې د پایتخت موګدیشونه په 1.5 کیلومټرۍ کې د افګوی په سیمه کې د ترګری ډلې الشباب په یوه حمله کې 8 تنه وژل شوې دي. په وژل شو کې 6 تنه حکومتي چارواکي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اوري. په داسې حال کې چې نړیوال په ډېر زیر او غور د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخابات ساري او غواړي چې وګوري د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن د نړیوالو مسایلو په اړه څه دریځ لري، دواړه د نړۍ په اړه څه ډول هدف لري او د ډیرو مهمو نړیوالو مسایلو لکه نړیوالو متحدینو سره د داعش ماتولو په خلاف په حق له همکارۍ باره کې دریسته ده. نور تفصیل آشنا تلویزیون په دې رپورت کې واورئ.
د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې د ناتو په 8 کلن نظامی ائتلاف باندې هم تود بحث کیږي.
په کار د موږ خپل متحدینو سره ډیره نږدې همکاري ولرو او دا هغه څه دي چې ډانلډ ټرمپ ډیر ارزښت نه ورکوي.
ډانلډ ټرمپ ځواکمن پاوز غواړي او د دیش منه کوي چې بهرنۍ پالیسی باید د امریکا د ګټو پر بنسټ ولاړوي، خو هیلری کلینټن ژمنه کوي چې د قدرت له ټولو وسایلو نه کار واخلي چې د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسی پر مخ بوزي. دغه دوه مختلف نظرونه د دې سبب شول چې د روسیې په څیر مخالفینو په وړاندې طرز العمل په اړه ډیر غټ اختلاف نظر منځ راشي.
زه پوتین نه پیژنم، خو زه فکر کوم دا به ښه خبره وي چې کله روسیې سره ښې اړیکې ولرو نو له دغې سره به په ګډه جګړه وکړو.
هیلری کلینټن د مقابلې او قوت نه د کار اخیستلو دریځ غوره کوي.
زه د روسیې په وړاندې ودرېدم، ما د پوتین او نورو په وړاندې ټینګ دریځ غوره کړی دی او د ولسمشر په توګه به همدا کار وکړم.
ډانلډ ټرمپ د ایران سره اټومي معامله د متحده ایالاتو لپاره بد توافقنامه بولي، خو هیلری کلینټن وایي د ایران د اټومي وسلو د پروګرام پرمختګ سرپوخ کې خود او بند کړ. د داعش، عراق او سوریه په اړه بهرنۍ پالیسۍ کې چې امریکایانو ته ډېر اهمیت لري، دواړو کاندیدانو اختلافات په ډېر واضح ډول څرګند شول.
بشار الاسد زما بالکل نه خوښیږي، خو اسد داعشیان وژني، ایران هم داعشیان وژني.
قدرت کې ساتي. کله چې زه د بهرنیو چارو وزیر وم ما هغه وخت وویل او نن هم وایم چې په کار ده یو داسې خوندي سیمه جوړه شي چې پروازونه پکې ممنوع وي.
د تیر وخت په څیر د متحده ایالاتو رای ورکوونکي له بهرنۍ پالیسۍ نه پرته د کار او روزګار منځ راوستلو او د اقتصاد د پرمختګ په څیر مهمو مسایلو په اړه هم اندېښنې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوریدم. خوستن اته بجی او څولېخ دقیقې دي. د افغانستان اسلامي حزب وایي چې دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار به هغه وخت په محضر کې راښکاره شي چې د سولې د موافقې له مخې په هغه باندې لګېدلي بندیزونه رفع شي او په افغانستان کې ورته د اوسېدو زمینه برابره شي. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته داسې انګیرل کېده چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په عام مزار کې راښکاره او کابل ته راستون شي. په کابل کې د اسلامي حزب مرکچی پلاوی غړي عتیق الله صافی امریکا غږ ته وویل ښاغلی حکمتیار به پر هغه د لګېدلو بندیزونو د رفع کېدو او د افغان حکومت له لورې ورته په افغانستان کې د اوسېدو لپاره د مناسبو ځایونو له برابرېدو وروسته عام مزار کې راښکاره شي.
د موافقنامې تر لاسلیک وروسته باید دا کار ژر تر ژره شوی وای. په دې اړه خبرې دي. یو خبره دا ده چې دغه تعزیرات او تور لیست د محترم حکمتیار صاحب نوم لري شي، او دویمه خبره دا ده چې دغه راتګ د پات دولت زمينه سازي د اغتزار او امکاناتو مسله چې د دولت پورې مربوط ده، چې نن دولت دا همکاري وکړي سبا هغه راڅرګندېږي، او دریمه خبره دا چې محترم حکمتیار صاحب افغانستان کې ده.
پر اسلامي حزب د لګېدلو بندیزونو لري کول او له تور لیست څخه د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مهمه غوښتنه دي. د ښاغلي صافي پر وینا د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره یو ګډ شپږ کسیز اجرایی کمیسون به د افغانستان د ولسمشر له فرمان وروسته په کار پیل وکړي. هغه ویل ټاکل شوی و چې دا فرمان تیره ورځ صادر شوی وی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم تاییدوي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې دی او د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو اجرایی کمیسون له جوړېدو وروسته به د هغه راڅرګندېدو ته زمینه برابره شي. دغه شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ ته وویل د اجرایی کمیسون په جوړښت کې د افغان حکومت د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب استازي غړیتوب لري، خو د حکومت لوري لا تر اوسه دغه کمیسون لپاره خپل استازي نه دی معرفي کړي او له همدې امله د سولې د موافقې د عملي کېدو چارې له ځنډ سره مخ شوې دي. هغه ویل د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب استازي معرفي شوي دي. موږ د ملي یووالي حکومت د استازو معرفي کېدو ته په تمه یو. د دغه کمیسون د ترکیب په بشپړېدو سره به د یو طرزالعمل د جوړولو پر سر کار وشي، چې په دې طرزالعمل کې کابل ته د ښاغلي ګلبدین حکمتیار د راتګ څرنګوالی هم تر څېړنو لاندې نیول کېږي. ښاغلی وچکون تمه وښوده چې دغه کمیسون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي، خو د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چیخانسوري امریکا غږ ته وویل چې د کمیسون د کار د پیل په اړه به د ولسمشر فرمان په دوو ورځو کې لاسلیک او صادر شي. ښاغلی چیخانسوري وویل د سولې عالي شورا او اسلامي حزب د هغو مواردو پر سر یو ځای کار کوي چې د ولسمشر فرمان ته اړتیا نه لري.
شان چې فرمان ته منتظر دي، فرمان هغه اخري متن نه هي سوی دی چې ان شاء الله په دنجې راتلونکي کې به په سوره ذکریات سبب دوی به امضا شي او هغه صادر شي.
آیا پر اختیار هم د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې دی؟ د سیاسي چارو کارپو وحید مجدد دغه پښتنې په جواب کې امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی حکمتیار د اسلامي حزب د قومندان کشمیر خان د ژوندون پر مهال په کونړ کې اوسېده. خو د کشمیر خان لمړینې وروسته د هغه د پټې په اړه بیلابیل نظریات موجود دي.
افغانستان کې تقریبا په ډیرو برخو کې طالبان هم شته دی او طالبان هم د مخالف دي او د هم طالبان سره مخالف دي. نو ډېر یعنی جرأت ولیکي چې په داسې ځایونو کې دی وګرځي، احتمالا چې په داسې یو ځای کې وي چې شاید دولت سر کنټرول لاندې وي، د افغانستان دولت که په افغانستان کې وي او که د افغانستان بهر وي حتماً پاکستان کې وي.
ښاغلی مجده وویل ګلبدین حکمتیار تصمیم نیولی چې په ننګرهار کې ژوند وکړي او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې دغه ولایت هغه ته وسپاري، چې پر وینا یې له همدې امله د ننګرهار والی له خپلې دندې استعفا وکړه. همداشان ښاغلی مجده وویل چې پر ګلبدین حکمتیار د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو او له تور لیست څخه د هغه د نوم له ایستلو وروسته به ښاغلی حکمتیار د کابل پر ځای لومړی سعودي عربستان ته لاړ شي، بیا به د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان د لیدلو لپاره ترکیې ته سفر وکړي او له هغې وروسته به کابل ته راستون شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست په ولایت کې د ګونګیانو لپاره د یو ځانګړي ښوونځي مسؤلین وایي چې د ګونګیانو د زده کړې بهیر ښه روان دی، خو ځینې ستونزې موجود دي چې حکومت یې باید په هوارولو کې ورسره مرسته وکړي. زمونږ خبریال ابراهیم رحیمي چې دغه ښوونځي ته تللی و دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی.
اتلس کلن فرهاد الله د ګونګیانو د خاص ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکی دی. دای نه څه اوري او نه هم غږیدی شي، مګر د ښوونکي په مرسته یې د لاس د اشارو په وسیله د ټولګي په سپینه تخته راته ولیکل چې زه د خاص ښوونځي زده کوونکی یم. له فرهاد الله سره په ټولګي کې دیارلس نور زده کوونکي هم شته چې د اورېدو غږیدو له دې سترو نعمتونو بې برخې دي. د تدریس پر مهال په غوړېدلې سترنجۍ ناس او مخامخ تختې ته ولاړ ښوونکی ورته د لاس په اشارو لیک لوست ور زده کوي. عبدالرحمن د دې لیسې یو تن مسلکي ښوونکی دی.
کله چې یو څوک یو څه ونه اوري نو ژبه نه شي زده کوله. د ژبه ځکه نه زده کړي چې دی غوږونه کوڼه دي، یعنې په غوږونه څه نه دي اورېدلي. دی اوزونه کړله شي، خندله شي، خو اوزونه چې دي اکثره بې معنا دي، فقط یو چا توجه جلبولی شي.
د خوست د ګونګیانو د ښوونځی په کال 1991 لمریز کې جوړ او په ټولیز ډول 3 زده کوونکي لري چې سا کال تر څلورم ټولګي پورې رسېدلي. د دې ښوونځي امیر عبدالقدیر وایي چې درسي نصاب یې د نورو ښوونځیو په څیر دی، مګر په تدریس کې له ځانګړو اشارو د ټولګي پر دیوالونو ځوړند شوو عکسونو او د لاس له حرکتونو استفاده کیږي.
یعنی اول چې مونږ کله لیسه ایجاد کړي وه هیڅ هم نه لرل، او که داسې ته وایم چې د شاګردون داسې وو لکه نیم لیوانیون. دا به چې استوز به سپړه ورکوله، دا به سک ورکولو، استوز به ته وایي چې سبق زده کوه، دا به غوسه کړله. یعنی ډېر په نرمۍ، ډېر په شفقت سره دغه شاګردون مونږ ایله تر دې دمه داس ته متوجه کړي دي.
عبدالقدیر زیاته کړه چې د ښوونځي د سرپناه ستونزه یې حل ده، خو د ټولګیو لپاره د میز او چوکۍ تر څنګ د کړکۍ او دروازو ترمیمولو ته جدي اړتیا لري. ده د افغانستان د پوهنې وزارت پر تخنیکي او مسلکي معینیت نیوکه وکړه چې د ښوونکو په روزنه او د غرض د ځینو نورو ستونزو په هواري کې ورسره د مرستې غږ نه دی اورېدلی.
د استادانو دپاره سیمینار، ورکشاپ، وروبار کوي چې یورې یې خپله د مسلکي او دغه اشاروي ژبه زده شي، بیا به شاګردون هم ښه وروزلی شي. خو یوسه پره دغه موقع هم موږ ته نه ده مساعده شوې چې دغې پیشنهاد ته چا مثبت ځواب ورکړی وي چې استادان ټریننګ کی او اشاروي ژبه خپله یوری ښه په خاص زده شي، بیا شاګردون وروزي. اوس چې دا تو صنفونه ولیدل شاګردونو څومره څه زده کړي دي، دا د مونږ د لیسې د ادارې او د استادانو خپل د اخلاص یو برکت دی.
په همدې حال کې په خوست کې د پوهنې ریاست تخنیکي او مسلکي عامر فخر الله سهیل له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د یادو ستونزو پر هواري سربیره یې د ځینو نورو اسانتیاو غوښتنې هم تر مرکزه رسولې دي.
نو مګوري خو مونږ خو خامخا شته، ځکه دولت هم ده، دولت هم په دې ډېر خوښېږي. مونږ غوښتنې هم کړې دي، مونږ پیشنهادونه هم کړې دي، اوس یې هم کوو، د نن وروسته به بیا هم کوو. نو چې دولت دا پروسه پلي کړې ده، نو خامخا د ستونزې به هم هواروي.
په دغه ښوونځي کې سباندې 80 زده کوونکو ته یوازې 15 ښوونکي تدریس ورکوي، خو فخر الله سهیل وایي چې د شته ښوونکو د ظرفیت لوړونې تر څنګ راتلونکی ښوونیز کال یو شمیر نور ښوونکي هم ورته په نظر کې لري. د ښوونکو په وینا د ښه تدریس په خاطر په دا ډول ښوونځیو کې د هر ټولګي لپاره یوازې 4 زده کوونکي معیار دی، مګر په دغه ښوونځي کې هر یو ټولګی تر 8 زیات زده کوونکي لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د فراه په ولایت کې دینی عالمان وایي چې د اسلام د مبارک دین له نظره د واکسین کولو په ضد هیڅ کوم دلیل نه دی موجود. د ټولو خلکو نه غواړي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي. نور تفصیل د خوشحال ځلان په رالیږلي رپورټ کې واورئ.
په فراه ولایت کې لوی دینی عالم مفتي محمد اکبر هغه د پولیو واکسین د اسلام مبارک دین له نظره روا او حلال ګڼي، او وایي چې په قران عظیم شان کې ټولو مسلمانانو ته د انسانانو د ژغورنې او د سالم روغتیا د لارو چارو امر شوی دی. د نوموړي دینی عالم په وینا اړینه ده چې د پولیو واکسین هم د ګذر ناروغي د مخنیوي په موخه هر میاشت ټولو ماشومانو ته ورکړل شي.
واکسین سره د خصوصا د صحت سره څوک په ټکر کې نه دی. یو ایوان هم غواړي چې خپل بچی صحت مند وساتي. شکر موږ انسانان یو، بیا شکر موږ علما لرو. د واکسین پر برابر باندې ملت او عالمان دا خبره چې هر څوک یې ما ته خپله دا ثبوت نشته چې یو عالم د په دې اړه مخالفت شغلی. ټول همکار یو، موږ علما غواړو چې موږ بچیان ته واکسین ورکړو، موږ بچیان صحت مند وساتو، موږ بچیان د دغه سړي ناروغۍ څخه.
بل پلو د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي د ګزن او نورو ناروغیو واکسینونه د انسان روغتیا ته هیڅ ډول کوم جانبي عوارض نه پیښوي. د فراه ولایت یو تن ډاکټر محتاب الدین نورزی په دې اړه وایي په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د روغتیايي څانګې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر محمد عارف عتیق هم ورته نظر لري او زیاتوي کچیر واکسینونه د روغتیا لپاره موزر وای نو د دوی ادارې او نورو ډاکټرانو به یې مخنیوی کړی وای. نوموړی هم هر میاشت ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ضروری ګڼي.
پولیو مریض چې تداوی نه لري یوازنی لاره دغه مخنیوی دی. مخنیوی هم دغه په 200 کې واکسین یا یو پلاچی لا پیشکاری ورته لګول کېږي د پولیو په دغه کوي او خلک دا غوښتنه کوم چې دا هیڅ نوع عوارض نه لري، خطر نه لري، ولو چې کوچنی دغه ورځ چې واکسین شوی وي سبا ته د واکسین ټیم راځي د کور خولې ته بیا هم واکسین
باید وویل شي. لدین وړاندې د فراه ولایت په هغه سیمو کې د ګوزن پیښې رامنځته شوی چې د کورنۍ لخوا تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین د بیلابیلو ستونزو له امله نه ورکول کېده چې اوس یې دینی عالمان او ډاکټران پر عملي کولو ټینګار کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې مش خبر اعلان وای چې ژوند یې مسؤول نه دی او دوی د ډېر فشار لاندې دي. پام وکړئ نور تفصیل ته زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې.
په تیرو لس میاشتو کې په جنوبي حوزه کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ټولې 15 پیښې ثبت شوي چې د یوه بهرني خبریال په ګډون یې دوی د وژنې او 14 نورې د چپي کېدو سپکاوي تهدید او د تاوتریخوالي د نورو ډولونو دي. په زابل کې د ملي تلویزیون د خبریال محمد یعقوب شرافت وژنه په جنوب کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو بده پیښه ده چې په رواني او روحي لحاظ خبریالان زیات اندېښمن کړي. ژورنالیست عبدالسمی غیرتمل وایي چې په جنگي حالاتو کې دولت د دولت وسلوال مخالفین او پچی مافیایي کړي خبریالانو ته تهدید رامنځته کوي، خو پچی مافیایي کړي تر ټولو خطرناک او بللې د زیاته کړي چې په جنوبي زون کې د خبریالانو ژوند نه دی مسون او په سیمه کې د نامنوي له زیاتېدو سره خبریالان مجبور کیږي چې سیمه پرېږدي.
تهدید د په جنگ کې په هیڅ قیمت باندې موږ تضمین نه شو کولی. د دواړو طرفین لوري خو ډېر له وسلوالو مخالفینو له لوري او تر ډېر حده چې قرباني ورکړې د خبریالانو د پټو مافیایي کړې له لوري چې هیڅ معلوم نه دي. مثلا ما تېره ورځ ډېر کوشش وکړ چې معلومه کړم چې شهید شرافت چا وژلی، خو هم طالبانو دا پرته روسه نه ده منلې او هم په بل چوکاټ کې او نه هم د کومه دښمني لرله د چا سره. نو طبعا دغسې یو حالت چې پټې مافیایي کړې دي او ځینې مسائل چې له وخت دلته موجود دي نه غواړي دا مافیایي کړي چې دا راپور ته ستاسو مسائل، نو خبریال په خپل ژوند پکې د لاس ورکی. مثلا په هلمند روزګان کې فلاله جنگ شروع دي، کله کله خبریالان چلته صحه بيخي به تر کې جالت به تر کې کندار تر اس کله
د حکومتي بنسټونو له لوري د وژل سو خبریالانو د مرګ د قضيو نڅړلو او معلوماتو ته نه لاسرسي د خبریالانو کار نور هم سنځمن کړي. په هلمند کې د پژواک خبری اژانس خبریال زین الله سانګزی وایي چې نامنوی د خبریالانو پر پالیتونو باندې بد اغیز کړي. نو موړی زیاتی چې پر ځینو عادی تحقیقاتي موضوعاتو باندې کار کول هم خبریالانو ته د سر په بیه تمامېږي.
چې یو هم هلمند دی په دغه ولایتونو کې په خبریالانو باندې فشار دی، ځکه خبریالان په ډیرو سختو حالاتو کې په داسې حال کې چې معلومات ته سم لاسرسی هم نشته، جنگ دی، دوی خبرونه جوړوي، طبیعي ده چې له ستونزو سره مخامخ کیږي او بیا فشارونه باندې وارد کیږي، ځکه د دې لوی جګړې راپورونه جوړول او خلک باندې خبرول معلومات راټولول دا هسې اسانه کار نه دی.
په هلمند کې ځای خبریال حیات الله داوري وایي چې د جنوب خبریالان تل د بیلابیلو ډلو او اشخاصو له لوري د کار پر وخت له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې د دې سیمې خبریالانو بیا هم په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې د اولس د ستونزو انعکاس ته پوره پاملرنه کړې او خپل بې طرفي ساتلې ده.
په جنوبي حوزه کې د خبریالانو لپاره ستونزې ډېرې دي. د جنوب خبریالان دوی تر هر چا ډېره قرباني ورکړې ده او هر وخت له تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي، له ناامنۍ سره هم مخامخ دي. زورواکي وسلوال تراګر دوی ټوله ګواشي په ډیر سخت شرایط کې دوی وظیفه اجرا کوي او دوی دا قرباني باید وستایل سي ځکه په ډیرو سخت شرایطو کې د خپلو ولسونو لپاره کار کړی دی او دا د خپلو ولسونو سره یو ځای دی. ژورنالیستان بې طرفه خلک دي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر ملا سمندر وایي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی او دا په تیرو 15 کالو کې د خبریالانو لپاره یو بد حالت دی. نوموړی وایي چې حکومت یوازې وعدې کوي خو په عمل کې د خبریالانو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. بلې خوا ته د خبریالانو د ملاتړ ځینې ادارې له مطبوعاتي مسؤلینو څخه هم غوښتنه لري چې په دغسې حساسو شرایطو کې د خپلو کارکوونکو ته داسې موضوعات په لاس نه ورکوي چې د هغوی ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي.
د مهمو خبرونو لنډې زوري. افغان طالبانو په دوحې کې د افغان حکومت د استازي سره د لیدو کتو رپورټونه رد کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ایډرس نه په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دوی هیڅ یو استازي هم د افغانستان د ملي امنیت د مشر سره نه دی لیدلی. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د هغو شرطونو په خپل ځای دي. طالبانو د ټولو رسنیو غوښتي چې له دا ډول خبرونو د خبرولو ډډه وکړي. د موصل اوسیدونکو وایي چې په موصل کې د عراقي او پېشمرګاز واکونو د پرمختګ نروسته د اسلامي دولت ډلې ملکیان د سپر په توګه کاروي. ولکېږي چې د اسلامي دولت ډلې مشر هم په موصل ښار کې موجود دی. داسې معلومیږي چې جګړه به ډېر اوږد وخت لپاره دوام وکړي. عراقي عسکر لا تر اوسه پورې د ښار نه شلو نه واخله تر 150 کیلومتر پورې لرې دي. په ښار کې دننه موجود ملکیانو په ټلیفون کې خبریالانو ته وویل چې په لسګونو سو تنه د موصل د خار نه د باندې وتل شروع کړی دی او کوشش کوي چې خوندې ځایونو ته ځان ورسوي. خو د اسلامي دولت ډله خلک د سیمینه د باندې نه پریږدي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د موصل د خار د نیولو لپاره د عراقي پوځ اوسنۍ هڅه به دا ثابت کړي چې هغه به د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې د ورکولو د کوششونو په لړ کې یو مهمه پیښوي. روسیې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یو اعلامیه مخکې کړې ده او په هغه کې د هغو هیوادونو غوښتل شوی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد په مخالفینو نفوذ لري چې په حلب کې میانه روانه جګړه ماران د ترګرو ډلو نه بیل کړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر ویټالی چرکن پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې په دغه اعلامیه کې دا هم غوښتل شوی چې ترګرو ډلو ته د بشري او نورې مرستې نه ورکول کیږي. پرون د سه شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ډانلډ ترامپ هغه تورونه رد کړل چې وایي په انتخاباتو کې د هغه په خلاف ټګي شوې ده. اوباما وویل چې ترامپ د الزامونه لګول پریږدي او د نومبر د 8 نیټې په انتخاباتو کې دی د رایو ګټلو لپاره په خپل کمپاین توجه وکړي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ما په خپل ژوند کې یو هم داسې کاندید نه دی لیدلی چې د انتخاباتو نه مخکې د ټګۍ تورونه لګولي وي. او د سومالی د پایتخت موګادیشو نه په 10 کیلومتر کې د افګوی په سیمه کې د ترګری ټلال شباب په وی حمله کې اته تنه وجل شوې دي. په وجل شو کې شپږ تنه حکومتي چارواکي دي.
د خبرونې په پای کې د افغانستان د څو خلونو د هوا حالات د سانډیګرډ په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 9 درجه سانډیګرډ ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 21 ده. په مهترلام کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 19 ده. په اسداباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 13 درجه ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه ده. په لشکرګاه کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 12 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 9 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 9 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 3 درجه ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 8 ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 درجه ده. په کرنا کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 9 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 14 ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 3 درجه ده. په تیمکوټ کې تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 12 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې نن د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 9 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. درنو اوریدونکو په تو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضر یو.